سلام ستړي بشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د مير احمد صفي د تخنيکي چارو په سم بلختار کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د بغلان ولایت د مرکز پلخمري په جمعات کې د چاودنې راپورونه رسیدلې دي سیمه ایزو رسنیو او عيني شاهدانو ازادي رادیو ته ویل چاودنه مسپخین محل د پلخمري د سیلو په نومړي سړک د امام زمان په جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده د سرچینو په وینا په چاودنې کې یو شمېر خلک هم مړه او ټپیان شوي دي خو شمېر یې نه دی معلوم د دې چاودنې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې او د طالبانو د حکومت چارواکو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته تازه جزئیات هم لرو یوې زلزلې نن سهار د بغلان جنوبي سیمې ولړزولې د امریکا د جیولوژۍ سروې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دې زلزلې قدرت تر اختر په کچه 3.9 درجې و د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د بغلان د جنوب پاته کیلومتر کې د ځمکې په لس کیلومتر ژوره تل کې و د پروانونه کې په افغانستان کې درې زلزله ده د شنبې په ورځ یوې سورورې زلزلې چې شدت یې 6.3 درجې و د هیواد لویدیځې سیمې ولړزولې په دې سیمه کې د چهارشنبې په ورځ بیا په همدې کچه سخته زلزله وشوه چې دواړو زلزلو سرګونه کسان مړه او ټپیان کړل تر اوسه د نننۍ زلزلې د تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي متحده ایالاتونو د افغانستان په لویدیځ کې له زلزلې ځپلو سره $12 بلیون مرسته اعلان کړې ده د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست پر خپل ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې له دې بیړنۍ مرستې سره به زیانمنو ته د څښاک اوبه خیمې له وسایلو سره یې کمپلې او د پخلي وسایل برابر شي ښاغلي ویست د زلزلې له زیانمنو سره خواخوږي ښودلې او لیکي چې امریکا له دې شرایطو په راوتو کې د افغانانو ملګرتیا کوي د افغانستان په لویدیځ کې د شنبې په ورځ یوې زورورې زلزلې زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل لسګونه زره خلک دم کړی بې کوره دي او په عاجلو بشري مرستو دوی اعتقا کوي د کابل ښار د عیدګاه جومات مخې ته نن د فلسطینیانو په ملاتړ لاریون وشو په هغو تصویرونو کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس خپره کړي او شمېر خلک په داسې حال کې لیدل کېږي چې د طالبانو بیرغونه ورسره دي د بختر د راپور له مخې معترضانو له فلسطینیانو سره خواخوږي ښودلې ده او د اسرایلو پر وړاندې د فلسطینیانو له مبارزې څخه یې ملاتړ وکړ پیران او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو کې هم نن د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرایلو پر ضد مظاهرې وشوې بل پلو بیا زرګونه ایرانیان د فلسطین د فلسطینیانو په پلوي د مظاهرو لپاره لارو او سړکونو ته راوتل د شوټډ پریس د خبريال د راپور له مخې معترضانو په داسې حال کې چې د ایران فلسطین او حزب الله بیرغونه او مرګ پر اسرائیل او مرګ پر امریکا شعارونه یې لیږدول په پلازمینه تهران کې لاري نوکړ په نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې وشوې چې په ترڅ کې معترضانو د امریکا او اسرائیل بیرغونو ته اور واچاوه او د امریکا د دفاع وزیر لویت آستین د اسرائیلو د صدر اعظم په ګډون له جیکپور اسرائیلي چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسید اوستین د دویم امریکایي چارواکي دي چې په تیرو دوه ورځو کې له اسرائیلو ته ځي پرون د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم سیمې ته سفر وکړ بل خوا په داس حال کې چې د غزې په ترانګه کې د اسرائیلي پاوز د ځمکنیو عملیاتو ویره په زیاتېدو ده اسرائیلو نن له غزې څخه د 200 ملکي وګړو د ایستلو امر کړی دی دا مروسه له هغې ورکول کېږي چې ملګرو ملتونو فلسطینی حماس ډلې ویل اسرائیلو د غزې د ترانګې له شمال څخه د ټولو 100,000 خلکو د وتلو خبرداری ورکړی د اسرائیلو فرمان چې پر اسرائیلو د حماس ډلې د لوی برید په ومه ورځ صادر شوی د غزې ټولو اوسیدونکو ته د دې ترانګې د جنوبي نری ساحلي سیمې ته د تلو سپارښتنه کوي په فرمان کې راغلی دی چې د حماس وسلوال په دې ښار کې په جوړو شو تونلونو کې پټیږي تاسې خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو را هندې بر سره په خبرونه کې په بغلان کې د چاودنې سربیره چنن په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه شوې. د دې چاودنې د رستي جزئیاتو سربیره به په دغې ولایت کې د زلزلې په اړه هم راسره واورئ چې نن سهاره په بغلان کې زلزله شوې ده. وربشو په لویدیځ کې هرات ولایت هم هلته چې په دغې ولایت کې زلزله ځپله په څه وضعیت کې دي او همدارنګه کومې مرستې چې سازمانونو دغو خلکو سره کړي دي ورته رسېدلې دي او که نه. بل پلو بیا ګاونډي پاکستان ته به ورشو چې په پلازمین اسلام آباد کې چارواکو په دوو سیمو کې د افغان کډوالو کورونه ړنګ کړي دي. وړاندې په دې موضوع به هم درته جزئیات ولرو. کندهار ته به هم ورشو چې خلک شکایت کوي دوی ته کم درمل چې د ډاکټرانو لخوا ورکول کېږي ښه کیفیت نه لري.
د کندهار په ښار کې داسې ډاکټر به فکر نه کوم چې پاته دي چې هغه ته دي زه ورغلی نه یم. څو اګست میرویس روغتون ته ورغلی یم. معنا تر ډیرو ځایو پورې حتی تر کوټې پورې هم تللی یم. دوایو بې کیفیته دوایو دي.
همدارنګه غزنی ته به ورشو چې هلته د سانګې وهنې لوبې پیل شوې دي. دا چې هدف یې څه و او کومې لوبډلې بریالۍ شوې دي؟
د محلي عنعنوي ورزشکارانو د تشویق او دروش په خاطر بلاره چور سوی وو.
وروسته به په راپور کې درته ووایو چې په دغه لوبو کې چا او کومې لوبډلې لومړی مقام ګټلی دی. وربشو امریکا د امریکایي چارواکي فلسطین او د په بخښنې سره امریکایي چارواکي اسرائیلو ته تللی دي او د دغې جګړې وروستي جزئیات به هم له تاسو سره شریک کړو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیام ستړی مشه. د بغلان ولایت په مرکز پلوخمری کې په یو جماعت کې د چاودنې راپورونه ورکړل شوې دي. سیمیزو رسنیو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه مسپخین مهال د پلوخمری د سیلو په نومړي سړک کې د امام زمان په جماعت کې د لمانځه پر مهال شوې ده. ورزو خپل همکار ته تاسو ستړی مشه په خیر راغلی که تاسو راته وایي د دغې چاودنې وروستي جزئیات څه دي؟
بلی لکه څنګه چې تاسو ویل د بغلان ولایت مرکز کلی خمری په یو جماعت کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه شوې. سیمه ایزو رسنیو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چاودنه د کلی خمری د سیلو په لومړي سړک کې د امام زمان په جماعت کې شوې. د سرچینو په وینا په چاودنه کې یو شمېر خلک هم وژل شوي او ټپیان شوي دي خو شمېر یې نه دی معلوم. په کومو تصویرونو کې هم چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه چاودنې خبرې شوې ښیي چې چاودنه مرجوب نه لري. بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مصطفی شمیر رسنیو سره په خبرو کې په دغه پیښه کې موږ کوونکو ته د مرجوب له اوختل تایید کړي خو کشمیر نه دی خودلی او ویلي وروسته په کډیا رجوعات شریک شي. ناتای چې د پورونه وایي چې دا چاودنه په جماعت کې د یو ځای پر ځای شوی بم د چاودنې لامل رامنځته شوی خو بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مصطفی شمی په خبره چې په دې اړه اطلاعات به د پیښې تر څیړلو وروسته رسنی شي. د دې چاودنې په تړاو کومې ډلې تر اوسه پرې څه نه دي ویلي او نه یې هم پړه منلې ده او د طالبانو حکومت چارواکو هم تر اوسه پرې اړه څه نه دي ویلي. خو د یادونې ده چې مخکې تر دې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ډیری داسې پیښو پړه د داعش وسلوالې ډلې څنګ څنګې په ځان منلې ده. بلې فریده جانی
ډېره زیاته مننه کور ودان چې په بغلان کې په پلوخمری کې په جماعت کې د چاودنې جزئیات مو راکړه. بل پلو بیا د بغلان ولایت په ګډون د افغانستان د شمالي د شمال ځینې برخې نن سهار دوه پر لپسو زلزلې ولړزولې. د رښتر په کچه د 4.1 او 4.9 درجو دغه زلزلو مرکز د بغلان پلوخمری او د دې ولایت سویل خودل شوی دی. تفصیل د خپل همکار په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې نن په هرات کې د شوي مرګوني زلزلې اومه ورځ د افغانستان یوه بله برخه نن سهار دوه نسبتا شدیدو زلزلو ولړزوله. د امریکا د ځمک پیژندنې ادارې د راپور پر بنسټ د ریختر په کچه 4.1 او 4.9 درجو زلزلو چې اولی نن سهار 4:13 دقیقې او دوهمی 15:30 دقیقې رامنځته شوه د بغلان په ګډون د افغانستان د شمالي ولایتونو ځینې برخې ولړزولې. د دغه زلزلو مرکزونه د بغلان سویل او پلخمری خار یاد شوی دی. د پلخمری یو وسیدونکی سردار خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلو شدت خورا تیز او خود د خبره زیان نه دی اړولې.
شدت ډیر تیز او غزیدلی وایم د سی شاید تلفات اړولې وای، ان شاء الله څه تلفات نه دی اړولې شاوخوا، خو شدت ډیر زیات و.
په بغلان کې د شوی زلزلو په اړه د کره معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت لویان جانان سایق وپوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. دا په روانه اونۍ کې څومره زلزله ده چې د افغانستان بیلابیلې سیمې لړزوي. د دې وړاندې په دوه مرګونو زلزلو کې د هرات د زندجان ولسوالۍ شاوخوا 4000 اوسیدونکو ته مرګ ژوبلا وخته. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل که څه هم په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي، خو د ده په خبره لا هم د هرات په بیلابیلو سیمو کې خلک د بل احتمالي زلزلې د ویرې له امله خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. نوموړي زیاته کړه چې د وروستیو شمیرو له مخې په دې مرګونو زلزلو کې لزرو ډیر کسان مړه شوي او له 2000 ډیر ټپیان دي، خو هغه دقیق شمیر شریک نه کړ. نوموړي دغه شان وویل چې په دغه زلزلو کې لږ تر لږه 1450 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي. احمد الله متقی هم وویل چې په زیانمنو سیمو کې د یخې هوا او د پاکو اوبو د نه موجودیت له امله خلکو ته بیلابیلې ناروغۍ هم پیدا شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم په یو بیان کې چې د دغه ادارې په ایکس پاڼه نن خپور شو، ویلي چې په هرات کې د زلزلې له امله په زیانمنو سیمو کې خلک د پاک اوبو لکه مخ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو اړوند دغه ادارې ویلي دوی هڅه کوي چې خلکو ته د څښلو او نور استعمال لپاره پاکې اوبه ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو انکشافي ادارې یوسایټ په یوه اعلامیه کې چې تیره ورځ خپره شوې ویلي چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د پاک اوبو د نه موجودیت له امله خلکو ته د اسهال ناروغۍ پیدا شوې او دغه اداره د نورو ورته ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په هدف 12 میلیونه ډالرو بشري مرسته تیاره کړې ده. خو طالب چارواکو د هرات د زلزله ځپلو سره له نړیوالو د لا ډېرې مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي چې اوسمهال خلک د سرپنا له ستونزو سره مخامخ دي چې باید نړیوال په دې برخه کې عاجلې مرستې وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې چارواکو په دوه سیمو کې د افغان کډوالو کورونه ړنګ کړی دي. د روس له هغه چې د پاکستان حکومت همدا میاشت نه قانون افغان کډوالو ته وخت ورکړی دی چې د هیواد څخه ووزي کنه په زور به یې وباسي. صفی الله ستانک زینر جزئیات راکوي.
د اکتوبر په 11مه ړنګ شوي کورونه د ساینس او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون له ودانۍ سره نږدې او د اسلام آباد په مارګله ټاون کې وو. اسلام آباد د پرمختیا ادارې CDA د اکتوبر په 12مه په خبر پاڼه کې لیکلي هغه کورونه او د څارویو فارمونه یې نړولي چې پکې افغانان په ناقانونه توګه اوسېدل. دې ادارې نه دي ویلي چې څومره کورونه یې ړنګ کړي دي، خو بیان وایي د دغو عملیاتو په پایله کې تر 250 کاناله پورې ځمکه حکومت بیا ترلاسه کړي چې پکې به اوس د خلکو د اوسېدو قانوني ځایونه جوړېږي. د دې ترڅنګ پولیسو او انتظامیې د مارګله ټاون په یو برخه کې هم د افغانانو هغه استوګنځایونه ړنګ کړي چې ډېر کلونه پخوا جوړ شوي وو. یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته وویل عملیات صرف د افغانانو پر ضد نه دي، بلکې مقصد یې د قبضه یا غصب شوو دولتي ځمکو خلاصول دي. د زیاته کړه د اسلام آباد په ډېرو غیر آبادو برخو کې لسیزو راهیسې خلک په ناقانونه توګه اوسي او اوس CDA د هغو ځایونو د آبادولو پرېکړه کړې، نو ځکه دغه عملیات شوي دي. د CDA چارواکو تر دې مخکې په 2015 کال کې هم د اسلام آباد په یوه برخه کې د افغانانو او پښتنو خام کورونه ړنګ کړي وو چې د بشري حقونو د فعالانو مظاهرې یې پارولي دي. د پاکستان چارواکو ویلي دي په غیر قانوني قبضهګرو کې صرف افغانان نه بلکې پاکستانیان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون ټولو بې اسناده بهرنیانو ته د اکتوبر تر پای د هیواد پرېښودو امر کړی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو لنډمالي وزیر مرتضی سولنګي د اردو ژبې ډان ټلویزیون سره په مرکه کې ټینګار کړی چې حکومت به د نومبر له لومړۍ بې اسناد بهرنیان په زور له هیواد باسي. نوموړي زیاته کړې د پاکستان حکومت به د هغو افغانانو پر ضد هم اقدام کوي چې د غیوات شناختی کارډونه یا تذکری او پاسپورټونه یې ترلاسه کړي. اخو په پېښور کې د افغان کډوالو عالي شورا د غیر راجستر افغان کډوالو د ستنولو پر حکومتي پریکړه اندېښنه ښوولې ده. د راپورونو له مخې په تېره بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیچسیار شمیرې وایي په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 14 لکه راجستر افغان کډوال میشت دي او شاوخوا هم دومره ناراجستر افغانان هم ژوند کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په نورستان کې د نږدې 10 میلیون افغانۍ په لګښت یو لس خونځي او ودانۍ ترمیمي کې او همداراز ورته د څکلو پاک او بو ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم چمتو کیږي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې ورو.
د نورستان په هنی ریاست مسولین وای د حکومت او یونیسف په مالی ملاتړ زده کوونکو ته د درسي چاپیریال او نور اسانتیاو چمتو کول لپاره چټکه هڅې پیل کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن د نوو پیل شو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
له هغه نه یو هم دغه د پروژو افتتاح ده. موږ د پوهنې وزارت د لازم همکارۍ په اساس 15 میلیونه داخلي بودیجې نه 15 مکاتب ترمیمیږي. د یونیسف تر 14 میلیونه شپږ لکو پورې شپږ به مکاتبو کې عصري تشنابونه پیپسکي نو اوبو ذخیرې دا ټول ترمیمات پکې شامل دي. په عموم کې تیره ورځ موږ د 19 میلیونه شپږ لک او 1.5 لک افغانیو په ارزښت دغه پروژو پرانستم وکړه.
د هغه په وینا چې 4 ورځې وړاندې هم د شاوخوا 10 میلیونه افغانیو په لګښت د یو شمېر ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړې او پکې زیاته مرسته د یونیسف لخوا ورکول کیږي. په نورستان کې د ښوونځیو د ودانیو ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد ولایت ګڼ خونځي ودانۍ نه لري او لامل یې زده کوونکي او خونکي تل شکایتونه کوي.
اوس بیا نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر وروسته اوس دفاع وزیر هم تل ابیب ته رسیدلی دی او تمه ده چې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو سره وګوري. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو جګپړو چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسید. آستن به هغه وسلې او امنیتی تجهیزات هم وګوري چې واشنگتن پر اسرائیل د حماس د توندلارې ډلې لبري درسته په لومړۍ اونۍ کې اسرائیل ته ورکړل. آستن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې څخه تل ابیب ته ولاړ. له ښاغلي آستن سره په سفر کې ملګرو دفاعي چارواکو ویلي چې د دفاع وزیر به د اسرائیل له خلکو سره د متحدو ایالاتونو پر ملاتړ ټینګار وکړي او دا خبره به یقیني کړي چې اسرائیل باید د ځان د دفاع لپاره د اړتیا وړ هر څه ولري. د پنټاګون مشر له خپل اسرائیلي سیال یوف ګالانټ سره تقریبا هر ورځ خبرې کولې او د اسرائیلو د ملاتړ لپاره د متحدو ایالاتونو د پوځي کشتیو او استخباراتو چټک فعالیتونه تنظیمول. پر اسرائیل د حماس له حمله وروسته د 2 ساعتونو پترڅ کې متحدو ایالاتونو په سیمه کې خپل پوځي کشتیو او الوتکو ته حرکت ورکړ. آستن دوهم جګپړی امریکایي مقام دی چې په 13 ورځو کې اسرائیل ته ځي. پرون د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن هم په سیمه کې و. بلنکن لا هم په منځني ختیځ کې دی او هڅه کوي چې د خپل سفر په دوام کې د اسرائیل او د فلسطیني حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې په ترنګ کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو ویره په زیاتېدو ده او اسرائیل نن له غزې څخه د 2 لک ملکی وګړو د ایستلو امر وکړ. ملګرو ملتونو او حماس ډلې مخکې ویلي و چې اسرائیل د غزې له شمال څخه د ټولو 11 لک اوسیدونکو د وتلو غوښتنه کړې. په فرمان کې چې پر اسرائیل د حماس ډلې د لوی بریټ په 9 ورځ ورکړل شوی د غزې ټولو خلکو ته لارښوونه شوې چې د اسرائیل د پراخو پوځي عملیاتو لپاره مخکې د خپل خوندیتوب لپاره د دې تړانګې د جنوب نری ساحلي سیمې ته ولاړ شي. په فرمان کې راغلی چې د حماس وسلوال په دې ښار کې په جوړو شویو ټونلونو کې پټیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کندهار اوسیدونکي په دغه ولایت کې د درملو د لوړو بیو او ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. خلک وایي د دې ولایت په درملتونونو کې بې کیفیته درمل زیات شوي دي، چې له امله یې نه یوازې د خلکو روغتیا ته ضرر رسوي، بلکې په لوړه بیه هم پلورل کیږي. تفصیل له سیمې په راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې له بهره په ځانګړې توګه له پاکستانه راوارېدونکي ډیری درمل بې کیفیته او بې اغیزې دي، چې د روغتیا پر ځای زیان رسوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي امین الله چې خپل ناروغ زوی د درملنې لپاره کندهار ښار ته راوستي وایي، څو ځلې د خپل ناروغ زوی لپاره د ډاکټر په لارښوونه په لوړه بیه درمل اخیستي، خو د ټیټ کیفیت له کبله یې ګټه نه ده کړې.
د کندهار په ښار کې داسې ډاکټر به فکر نه کوم چې پاته دي، چې هغه ته زه ورغلی نه یم. څو اګسته میرویس روغتون ته ورغلی یم، معنا تر تیرو ځایو پورې اته تر کوټې پورې هم تللی یم. دوایو بې کیفیته دوایو دي.
د کندهار ښار یو شمیر نور اوسیدونکي هم د ټیټ کیفیته درملو پلور اندیښمن کړي، اوایي چې د دې ډول درملو د کارولو له امله ان عادي ناروغي هم نه رغیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په ګمرک شرکتونو او درملتونونو کې دي د بې کیفیته درملو مخه ونیسي، او هغه کسان دي سخت مجازات کړي چې درمل په لوړه بیه پلوري.
نوم مې روزي محمد دی. په کندهار کې دوا تر داسې اندازې پر بې کیفیته سوی ده چې هیڅ تاثیر نه کوي. موږ تاسې هیوادوال چې دغه نږدې پاکستان کې یو دوا وکړي، یو فقط ګولۍ، هغه په هغه نامه هغه ګولۍ هیڅ تاثیر نه لري. یو ویلا فوډر په پکت کې سره بیچلی، هغه هیڅ تاثیر هم نه کوي.
زمانم بې دلا جان دی. پلانډ ور پښا کې هغه پلانډ کې یو د مریضي دوا یې 15 بیا نور مریضي ورته دغه کې.
په کندهار کې یو شمیر ډاکټران او روغتیا پالان وایي دی ولایت بې کیفیته زاړه او د کم اغیز لرونکو درمل راوړل کیږي، چې د خلکو روغتیایي ستونزې لا ډېرې کړي دي. ډاکټر زین الله زیارمل:
خپل د مریض د فار بې کیفیته درمل چون چې ګټه نه لري، توانونه لري، د دوا تطبیق، د دوا په وضعیت کې میتابولیزم، د دوا جذب او بیا د دوا اطراح، دا باید په صحیح طریقه باندې تطبیق شي او هغه مریض وکتل شي. مثلا دوا د کومې لارې څخه جذبیږي، د کومې لارې څخه دا دوا بیرته اطراکیږي، په مصرف باندې رسیږي.
په عین وخت کې د کندهار د درملو د اتحادیې مسؤلان له خپل لوري د بې کیفیته درملو د مخنیوي خبر ورکوي. د کندهار د درملو د اتحادیې مسؤل عبدالصبر پیمان وایي، له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت سره په ګډه هڅې پیل کړي تر څو د کندهار د درملو په مارکیټونو کې د بې کیفیته هغو مخنیوی وکړي.
په دې وروستیو کې موږ تقریبا څه د باندې د شلو یا دېرشو ټنو په حدودو کې موږ د تاریخ تیر درمل او بې کیفیته درمل د عامې روغتیا د خوړو درملو او استخباراتو ریاست په مرسته باندې راټول کړي دي، او هغه مو د حرک پروسې ته سپارلي دي. او یو تعداد چې یو کمیټه ده په هغه کار کوي، چې اوس هم دا کار جریان لري. هغه درمل چې هغه د کیفیت اړخه مسؤول نه دي، هغه موږ راټولوو او بیا یو مربوطه ارګانو ته ور تسلیموو چې هغه بیا د حرک په پروسه کې شریک شي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه کندهار کې د طالبانو تر واک لاندې د خوړو او درملو د کنټرول ادارې نظر هم واخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نسول. په هیواد کې د کم کیفیت او تاریخ تیرو درملو د پیر او پلور له امله ډیر خلک اړ کیږي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره پاکستان او یا نور بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي.
و موریدل چې په کندهار ولایت کې خلکو شکایت کوي چې په درملتونو کې دوا ډیره بې کیفیته ده. بل په لوبي آنند اکتوبر د 13 د افتونو یا د طبي پیښو د کمولو نړیواله ورځ ده. د ورځ په داسې حال کې راځي چې افغانستان دا ورځې له یوې ډېرې سترې طبي پیښې سره مخ ده. د هرات د شنبې ورځې زلزله چې تر اوسه په افغانستان کې تر ټولو لویه زلزله وه، او همدارنګه نن په پلخمري کې چې کمه زلزله شوې ده. ورزو په دې تفصیلي راپور کې نور جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې نن جمعه د اکتوبر 13 د آفتونو یا د طبیعي پیښو د کچې د کمولو نړیواله ورځ ده، افغانستان له یوې سترې طبیعي پیښې تیریږي. په هرات کې د شنبې د ورځې زلزله چې په افغانستان کې د روان کال تر ټولو ستره زلزله او طبیعي پیښه بلل کیږي، پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې دې زلزله کې تر 4000 ډیر کسان مړه او ژوبل شوي دي، چې دا شمیرې د بدلون په حال کې دي. خو ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلې تر 1000 پورې کسانو ته زیان اړولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو ویلي چې یوازې د چهارشنبې ورځې زلزلې په دغه ولایت کې 112 کلي زیانمن کړي دي. د هرات د زندهجان ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی نور احمد چې یو له زیانمنو کسانو څخه دی وایي
موږ په کور کې ناست وو، داسې غږ و لکه د تندر، یوه ثانیه نه واوښتې چې ټول کلي ونړېدل.
نور احمد وایي چې کور او ژوند یې له منځه تللی او نه پوهیږي چې بیرته یې څنګه جوړ کړي. په همدې حال کې د هرات اوسیدونکی محمد تمیم سلطانی وایي چې د شنبې ورځې زلزلې دی او کورنۍ یې اغېزمن کړي او نور ډېر مالي زیانونه یې ورته اړولي دي.
زما سر ګنګ شو، په ځمکه ولوېدم. لور او مور مې راواخیسته. وروسته د دویمې زلزلې پر مهال موټر خورېده. وروسته زه د خپلو ماشومانو د موندلو لپاره لاړم چې دویمه زلزله وشوه. چې راغلم درېیمه زلزله وشوه، کور یو څه ویجاړ شو او موږ مجبوره شو چې دوه شپې له کوره بهر تېرې کړو.
د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دغه سازمان د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو د دفتر مشر مامی میزوتوري د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر د 8 نیټې د زلزلې د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. په همدې اعلامیه کې هغه وویل چې په افغانستان کې زلزله په داسې حال کې رامنځته شوه چې په دغه هیواد کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې وې او د طبیعي پیښو له امله یې د ویجاړۍ او د بیرته جوړولو لپاره باید د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره زیاته پانګونه وشي. د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر مشر زیاته کړه چې زلزلې په نړۍ کې تر ټولو وژونکي طبیعي آفتونه دي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ د طبیعي پیښو 85% مرګ ژوبله له زلزلو څخه ده. د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ مرګونې زلزلې تر څنګ د روان کال په اوږدو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بې وخته بارانونو له امله سیلابونو د ډیرو بزګرانو کروندې ویجاړې کړې دي. د ننګرهار ولایت یو کروندګر محمد لودین چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوی آزادۍ رادیو ته وویل:
دلته ډېر کوڅې او ګل شولې او بزګرانو شولې خرابې کې سبزیجاتو ټول خراب کو. وس ډېر خو شو خلک ځین نه ورسېدل خو څه چا کومک ونه کړم. نو اوس ته وویل چې دغه را کنو مار ته ولیکل چې ډېر وخت ته ویل پروا نه لري، دغه ډېر فصلونه خراب کړه.
په داسې حال کې چې د چاپیریال یو شمېر کارپوهان وایي حکومتونه کولای شي د یو منظم پلان په جوړولو سره د پیښو په کمولو او د طبیعي پیښو په اړه د پوهاوي په لوړولو کې مرسته وکړي. زموږ پوه خلیل احمد نادم آزادۍ رادیو ته وویل دې ته په پام چې افغانستان له زیاتو طبیعي پیښو سره مخ دی باید تدابیر ونیول شي.
که هم د زلزلې وړاندوینه نشي کېدی خو نښې یې په ګوته کېدی شي. څو حکومت خبر وي چې عامه تاسیسات په زیانمنونکو سیمو کې جوړ نه کړي او یا د برېښنا بند او عامه ودانۍ تر څار لاندې ونیسي.
پروژه های تکنوگین در سطح ولایات باید ایاش مراکز تحقیقاتی وجود داشته باشه.
دای وای چې اړوند چارواکي د چرنیزو مرکزونو په جوړولو سره د ځمکې لاندې اوبه مطالعه کړي، ځکه د په وینا د ځمکې لاندې اوبو کارول او د ډیرو کورونو جوړول د ځمکې پر سطح اغیز کوي. په ورته وخت کې په جمهوریت نظام کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې پخوانی وزیر نجیب آغا فهیم وایي چې د اقلیم بدلون د طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ لامل کیږي او بشري کړنې لکه د ګلخانهیي ګازونو او ککړتیا تولید پر دې بهیر اغیز لري. نوموړی زیاتوي اوس په افغانستان که وچکالی ډیره زر راځي، یعنی په هرو 15 کلونو کې د افغانستان خلک له وچکالی او غیر اقلیمی بارانونو سره مخ کیږي.
بیشتر از 70% نفوس یا جمعیت کشور به زراعت
د افغانستان او اصلنه خلک په کرنه بوخت دي چې د افغانستان د ملي اقتصاد لوی برخه جوړوي چې په اوبو هم تکیه لري. که کاریز وچی د اوبو سرچینې کمې شي او د وروستونو موسم بدل شي د خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کولی شي.
میتونه باعث تغییرات بسیار جدی در عرصه‌های مختلف زندگی مردم بشود.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دوشنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه کې لیکلي و چې ځمکه د تودوخې لوړې کچې ته رسېدلې او باید د مخنیوي لپاره یې نوي تدابیر ونیول شي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په روان کال کې د طبیعي پیښو له امله د اوښتو ځاني او مالي زیانونو د شمیرو او په دې برخه کې د خپلو پلانونو په اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دغه وزارت چارواکو د اسد په میاشت کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې پروګرام په نوم غونډه کې وویل چې تیر کال په طبیعي پیښو کې شاوخوا 100 کسان مړه او 300 ډیر نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د طبیعي پیښو د کمولو ادارې یو این ډی آر آر په خپله وی پاڼه کې لیکلي چې د طبیعي پیښو له امله د مړینې 90% په غریبو هیوادونو کې ده. د دې وی پاڼې د معلوماتو له مخې تر کومه چې د بېوزلۍ، نابرابرۍ او تبعیض کړۍ نه وي ماتې شوې، هیڅوک به له طبیعي پیښو خوندي نه وي. له همدې امله د دغې ورځې لپاره د 2023 کال شعار د یو باثباته راتلونکي لپاره نابرابرۍ سره مبارزه ده. د طبیعي پیښو د کچې کمولو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1990 میلادي کال کې د ملګرو ملت د عمومي اسامبلې له غوښتنې وروسته د ګواښونو په اړه د پوهاوي د کچې لوړولو او د طبیعي